د افغانستان د خبرلار مرکز په کابل کې د خبر المهدی انصاری پر ورکې دوه خوشنۍ څرګنده کړې ده. په خبرتیا کې چې د سه‌شنبې په ورځ د دې مرکز په ویبپاڼه کې خبر شوی ویل شوی چې انصاری په کابل کې ورک شوی دی، خو انصاری ته نږدې سرچینې دا کوي چې دوی داسې شواهد لري چې نوموړی د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د افغانستان د خبرلار مرکز د طالبانو له حکومت غوښتل چې د انصاری وضعیت روښانه کړي او له کورنۍ سره یې ژر تر ژره یو ځای کېدو ته زمینه برابر کړي. دغه مرکز د طالبانو حکومت ته وایي زبیلا مجاهد ویلي چې د استخباراتو مهدی انصاری نه دی نیولی. فرانسوی چارواکو د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د القاعده شبکې د بنسټګر او پخوانی مشر اسامه بن لادن زوی عمر بن لادن ته امر کړی چې له فرانسې ووځي. فرانس پرس خبري ایجنسی ته دغه بعد چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دغه اقدام په ټولنیزو شبکو کې د خاغلی عمر له څرګندونو وروسته کړی دی. د فرانسې د کورنۍ چار وزیر برونور راتلو په ایکس پانه کې لیکلي چې عمر بن لادن په 2023 کال کې په خپل ټولنیزو شبکو کې داسې څرګندونې خبرې کړې وې چې د ترګرې ملاتړې په ډاګه کړی. د ریتلو په وینا محکمو د فرانسې د حکومت د دې پریکړې مشروعیت د هیواد د ملي امنیت لګټو سره سم تایید کړی دی. پاکستان او زلبیا پر طالبانو حکومت غا کړی چې د غوترګرو ډلو غوښنو ته پام کړی چې د افغانستان او سیمې امنیت ته خطر پیښوي. پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې واد بهرنیو چارو وزارت ویندي ممتاز زهرا بلوچ په وی خبري ناسه کې غېدا وکړي چې ګواکې د بامیانو او کابل په بریدونو کې خکیلې ډلې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روزل شوې وي. هغه زیاته کړې چې هم طالبان هڅه کوي چې دا ترګر ډلې وځپي، خو په خبرې دغه ډلو خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او د سیمې د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. روسي خبرم دا چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 19 ولایتونو کې د شدید ورښتونو اټکل کړی دی. د وزارت نن پر خپلې ویبپاڼې د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې د دې ورښتونو اټکل په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بغلان، سمنګان، پروان، بامیان، میدان وردګ او غزنی کې شوې دي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وایي چې لوی خو د طالبان نظام دوی ته د کار زمينه نه برابروي، لبل لوري که دوی په خپلو کې سره کینی او د ژوند ستونزو ته حل لار لټوي د دې کار مخالفت هم کوي.
اینده ځوانان چې یو ځای راټول شي دوی درپسې راځي چې لپاره یو ځای ناشتي تا ته واستونځ جوړیږي ته څنګه کېږي ته نیول کېږي د استخباراتو لخوا بخي ورکیږي مونږ یو زندان کیو په لنډه دا درته وایم.
چیرې له ځوانانو سره د حاکم نظام چلند همداسي دوام وکړي کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
نه یوازې دا چې ځوان قشر به مل لاس ورکړي، بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خرابه شوې وي. ځینې ځوانان په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل شوي وي.
ام دمو بزو چلو ملکی هم وکری قدر منرتون کو خای تاسو هم دالی دلی او اوری دلی بی چکل الافغان زوانانو سره پا جوان که دستون زو خبری یدیگی لو رای غا کری چه په هیواد که وزگاری دی دوی جوان ورطریخ کری دی. دا زوانان اکثره د ماستری او دکتورا ترکچه تحصیلی اسناد هم لری، خو په خبری بیا هم کلی چه دی طالبان و دی حکومت ادارو تا دی کار لپاره ورزی دوی ته رات جواب ورکول کیږي. ډیرای ځوانان د جرمونو سرچینه همدا اوزګاری ګني. افغان لیکوال وطن دوست په دې اکل راته وایي.
بیکاری د جرمونو مور ده. څوک چې وزګار سي، څوک چې بیکار سي، هغه غربت ته ځي. غربت خپله د جرمونو یو جرړه ده، د جرمونو یو ریښه ده. که چیرې کاري زمینې پیدا نسي، نو ځوانان یا د کورنۍ سرپرستان اړ کېږي چې خدای مکړه دوی مجبور کېږي غلا ته به لاس اچي. غلا خپل هغه دي جرمونه دي، جرمونو ته به لاس اچي. که موږ غواړو چې یوه ښه ټولنه ولرو، باید کاري زمینې مو زیاتې وي، باید پانګوال وهڅوسه چې پانګونې وکړي، باید حکومت هغوی ته زمینه برابر کړي د ښې پانګونې، برق ورته برابر کړي، امکاناتو ته برابر کړي، څو په هرې کمپنۍ کې، په هر دغه تولیدي کارځای کې په سلګونو په زرګونو کسان په کار بوخت سي. یو بدایي چې ځوانان به نه پرېږدي کېږي، قاچاقي لاره به راګرځول سوي. بله بدایي چې خپل ځوانان مو په خپله په هېواد کې داخل په کار باندې ګمارلې. او بله دا چې د جرمونو فیصدي او کچه به راکمه سوي، که خدای مکړه حالات همداسې روان وي چې کارونه نه وي، ځوانان د کار په لټه پردیو هېوادونو ته مخه کوي، نو نه یوازې دا چې ځوان قشر به مو له لاسه ورکړي، بلکې په هېواد کې دننه به هم اوضاع خرابه سوې وي. موږ به له ډېرو مشکلاتو سره مخ سوي یو، او ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړ ایستل سوي وي.
ښاغلی وطن دوست زیاتوي چې ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرول د دې لامل شوی چې دوی هېواد پرېږدي او پر نامعلومه لارو لاړ شي.
اکثره ځوانان چې دی هغه بیکاره دي، د همدې بیکارۍ له امله دوی مجبور سوي دي چې اروپایي هېوادونو ته پر قاچاقي لار لاړ سي، ایران ته پر قاچاقي لار لاړ سي، پاکستان ته لاړ سي. تاسو وګورئ دا پاکستان ته د تګ لارې کسپین بولدا کې کتور خمي چهار ورځ په زرګونو کسان دي. اکثریت هغه ځوانان دي چې دوی وزګار دي، دوی بیکار دي، دوی ته کاري زمینه برابره نه ده. دا ټول هغه شمیر دی چې دا د کار په لټه تللي کسان دي، یا چې اورو چې د ترکیې او د ایران ترمنځ افغانان ویشتل سوي دي، یا موټر چپه سوي دي، یا کښتۍ چپه سوي دي. دا اکثریت لویه فیصدي هغه ځوانان دي چې دوی د کار په لټه نور هېوادونو ته ځي. هغه نو اکثره یو شمېر پر لارو باندې مړه سي، ووژل سي، او کمه فیصدي چې ورسېږي هغوی بیا د پولیسو له لورو څخه ونیول سي، یا په کلونو کلونو له هغوی سره بندیان وي، یا داسې وي چې بېرته افغانستان ته راواړوي. په کل کې له حکومته مو هیله دا ده چې ځوانانو ته کاري زمینې پیدا کړي، تر څو دغه زموږ ځوان قشر دغه د کار انرژي موږ خپله په خپل هېواد کې دننه په مصرف ورسوو، نه به پردي کېږي، نه به په لاره کې ژوبه لومړی کېږي، او تر څنګ دا موږ به خپله کار څخه اخیستي، دوی به خپل ځان لپاره څه رزق موندلی وي، او خپله کورنۍ به پرې ساتلې وي.
استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې په یو خصوصي پوهنتون کې ځوانانو ته درس ورکوي، وایي د ځوانانو په ګډون هغه کسان هم کار نه لري چې دوی پخوا یو کسب زده کړی و، او په مرسته یې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوله.
نه تنها تحصیل یافته خلک، بلکې هغه نور کسبکاران او هغه نور کارګر طبقه ټول بیکار دي. زه داسې کسان وینم چې هغه لیسانس تر کچې پورې زده کړې لري، سبزي خرڅوي، کچالو خرڅوي، سبزۍ وړو وړو دکانونه ایښي دي. او بل د دې تر څنګ که وګورئ هره ورځ چې د میډیا نه تاسې په غربي هېوادونو کې د دې قربانیان چې په اوبو کې غرکي د مایانو خوراکي د افغانان دي. په افغانستان کې د بیکارۍ کچه تر ټولو لوړ حد ته رسېدلې ده. هغه افغاني احساس او هغه انساني احساس او هغه اسلامي احساس دا دی چې خلک تشویقوو، او خلکو ته د امیدوارۍ تر کچې پورې د صبر او د زغم او د حوصله مندۍ او د دې تر څنګ د هېواد کې د فاتح کېدو هغه هېوادنۍ مینې په اړه داسې مسایل ورسره شریکوو، په دې باندې بحث کوو، تر څو وتوانی دی تشویق کړو چې دوی دلته پاتې شي، او دوی دلته د افغانستان د آبادۍ دپاره کار وکړه. خو متاسفانه ډېر کمه برخه دوی په اصطلاح دې ته آماده کړي چې همدا ذهنیت ومني، او دوی په اصطلاح پاتې شي دلته، او یا خپل زده کړې ته ادامه ورکړه، او دلته د پاتې کېدو دپاره یو کاروبار جوړ کړي. متاسفانه چې دا ډېره کمه ده. دا طبقه زموږ هغه همیشنۍ غوښتنه د ځوانانو نه دا ده چې داسې برنامې ځانو ته انتخاب کړي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي، او داسې برنامې یا داسې کار شروع کړي چې خپله تاسې په اختیار کې وي، او خودکفا حالت ته ولاړ شي. نو زموږ غوښتنه او مشورې دوی ته دا دي. زه د یوې کورنۍ مشر یم، یو ورور مې او یو زوی مې د اوس فلحاله بېکاره دي، نو خپله موږ هم رنج وړو د دې وضعیت نه. دا سختترین حالت دی چې په افغانانو باندې راغلی دی، بس نو بغیر د صبر نه بله چاره نه لرو.
افغان نجونې هم چې زده کړه او کار دواړه ورباندې بند دي، دې وضعیت ستړي کړي دي. مینا نظری چې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، په خبرې وس د لارې کرایې ته هم حیرانه وي چې له کومه یې کړي.
پخوا ډېر ښه و، خپله دنده مې وه، وظیفه مې وه، په کار وم. اوس خو نو دا تفاوت هر چا ته څرګنده معلوم ده چې بیکاره شي، اقتصادي وضعیت خرابېږي، سړی د خپلو هدفونه په شا پاتې کېږي کوم چې درلودلې. نو دا ډېر غټ غټ بدلونونه انسان په ژوند کې راولي. داسې نه چې مثلا د موږ د خپل لاس کار ده چې موږ خپله دنده نه شو پیدا کولی. نه، وظیفې خو پخوا وې، ډېرې وې او ښې وظیفې مو درلودې، مګر اوس خو چانس نشته که نه. نو هغې لپاره که مشکل یم تېروې، زغم وې، لکه خپل ځان مې چې په دې هغه کې حس کوم که نه. دویم، د سختو شرایطو سره مخ دي، پوهېږم چې سختې ورباندې راځي، مګر پرته له دې چې حوصله وکړه، زغم وکړه، وې زغمي او امید ولري راتلونکي ته، بل حل لار نه لرو. نو که هلکان وغږیې، شاید تر نجونو ډېر سخت حالت کې، خو د نجونو په دې ډېر سخت ده چې د زده کړو او د پرمختګ ټول لارې بې بندې دي که نه. د هلکانو لپاره په دې سخته ده چې اکثره په افغانستان کې په تېره دوره کې د کورنۍ مسؤلیتونه ور د غاړې وو، چې اکثره هغوی هم بېکاره دي اوس. نو د هغوی هم خراب وضعیت کې دوی دي.
ځوانان دا چې ځوان انرژي لري، له نورو څخه ښه کار او فعالیت کولی شي، خو په خبره یې چې د کار کولو زمینه ورته برابروي. د کابل اوسیدونکی عاشق الله همدا خبره کوي.
په همدې وخت کې دوی اړتیا لري، انرژي لري چې ښه کار وکړی شي. متاسفانه دا وخت په بیکاریو باندې بوخت دي، په قشاق لارو اوړي نورو هیوادونو ته، چې اکثریت یې په لارو کې هم وژل کېږي، ځینې خپل منزل ته رسي، ځینې نه رسي او بدو بدو پیښو قربانیان کېږي. دا هم د بیکارۍ یو لامل دی، ستر لامل، چې کله ځوانان ډېر مجبور سي نو هغه بله هیواده مجبور دی پښې باسي. ما چې کله دلته وطن کې ځوانان مطالعه کړي دي، کله چې ځوانان بیکاره شي، دوی اکثریت رواني مشکلات پیدا کړي دي، رواني ستونزې پیدا کړي دي. د یو ځوان لپاره کار ډېر مهم دی. کله چې په داسې یو حالاتو کې دوی کار ونه لري، بیا دوی ډېر ځورېږي. که چېرته یو ځوان کار ونه لري، مرد یک سال خوار نه، مرد هر سال، نو کله چې ټولنه کې د ځوان لپاره کار نه وي، هغوی مجبور دي، د هغوی نه به غلا هم کېږي، د هغوی نه به نور خلک هم ګټه پورته کوي، د هغه نه به ډېر بد بد کارونو لپاره هغوی ته ذهنیت ورکول کېږي. هغه کله چې هغه ذهنیت ورکول سو، زړه ورته وایي چې یاره دا کار وکړه، که نور نه یا د کورنۍ لپاره خو به دې پیسې پیدا کړي. کله چې پیسې پیدا شو، په تا کار کېږي، هغه به کېږي. په وطن کې د ټولو خلکو اقتصاد خراب دی، بیا د ځوانانو خو بېخي لا وتلی. موږ تاسو شاهدان یاسو چې کله یو ځوان بې پیسو وي، نو هغه به څه خیل ویسي؟ د هغه اولادونه وي، د هغه مېرمن وي، هغه کورنۍ ولري. زما په نظر هغه کار کارو غواړي د بې پیسګۍ له امله، کېږي چېرته پیسې ولري، کار ولري، وظیفه ولري، روزګار ولري، نو بیا کړنو ته دوی نه مخه کوي. نو په کار دا ده چې دوی ته د کار په برخه کې پاملرنه وشي، دوی ته د کار زمینه برابره شي، تر څو د نورو هیوادونو ته د تګ مخه ونیول شي، د دوی روزګار هم ښه شي، او د کورنۍ په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
بل د یو بل اوسیدونکو اجمال په باور، که چیرې لږ امکانات هم وي، ښه به دا وي چې ځوانان خپل ځان ته د کار کولو یو لار پیدا کړي.
بیکاری حتی رسیدل دینه علی مټی کلاس کړی ده په لو کوم سی دی، مثلا هغه کوم چې مخکې ځوان کې مشغول او هغه اوس اقتصادي وضعیت له امله کمپنۍ یا فابریکې هم بندې سوي دي. خلای دا چې یو کوچنی بزنس ته جوړ کړي، په هغه بزنس کې مخته لاړ شي، او د رواني ناروغیو او زیات سوچ کول او فکر کول څخه ځان وساتي، دا به زه بهتره لاره کړی شي. زه هم د دغو ځوانانو څخه یو یم. ما مخکې وظیفه درلوده، البته اوس چې کله چې دا نوی رژیم راغی، طالبانو نو کارونه هغه وظیفې هر څه سره درلوده، بیا وروسته هم تسلیم نه شوم، ځان خپله ودراو، یو وړکی کاروبار مې ځان شروع کړ. البته زه دلته سلمې نه مې کوله، سلمې نه څنګه کې مې کورسو کې زده کړې هم ماشومان ته شروع کړي، چې هغه د انګلیسي زده کړه، نو په دې اساس مې خپل هغه اقتصادي او د کورنۍ سره مرسته وکړه.
یو افغان ځوان چې نغواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو، وایي دی خپله د شاهد دی چې د طالبانو د حکومت په ادارو کې ورته ویل کېږي چې که یې له دوی سره همکاري کړې وي، کار ورکوي، که نه ځای ورته نشته. له دې ځوان سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
په خدای ځینې ځوانان دي چې زه په خپل سترګو باندې وینم چې لیوانیان شلل، خپل اعصاب یې د لاسه ورکړل، په دې بازار ته راوځي، کار نشته، دی بیرته کور ته ځي. امدې سټیټ سر چې دوی بیکاره وګرځي، په کور کې دي، دوی ژوند تاریخ په دې باندې دي، دوی ژوند تاریخ نور په افغانستان کې سپاتې نه دي. صرف یو ګروپ ته چې هغه یو ډله دی، هغه ته کاروبار شته دی، کدی هغه ترزوی دی، هغه ترزوی، هغه سره تا همکاري کړي، تا ته وظیفه درکوي کني، چا د پاره وظیفه نشته دي. خپل کزه درته وایم، د ما یو ورور چې ډاکټر دی، د طب نه خلاص شوی دی، زه لاړم چې هغه ته یو وظیفه پیدا کړم. ډاکټر مې ځان سره بوتللو، د سیسټ بستر شبخانی ته ورغللو، کله چې دې اسناد لیدل د ټول نمبر 99 98 دا د جکترین نمبر دی نو دینه پورته خو نور نمبرات نوی د 17 دورې نمبر چکړلې د مخامخ انټرویو واخستل ورسته دنه پښتنه کوي زور سره ناس وای چې تا جهاد کړې کنه هغه ورتي نه وای څنګه دینه کړې مورتي مې تی خپل د تاریخ وګوره ده د 2 میاشتې کیږي چې دا فارغ شو ولود به جهاد کولو کده خپل تعلیم کړي وای تاسو کورانه نه کوم چې جهاد کړي مورتي مې نه مون ټول په تعلیم کې بوخت وو کورانه کې مو چې سوکو چا تجارت کولو او چا دغه تعلیم وکړل وای زوی ورور عدالته خو مونږ سره خالي ځای نشته د حق اولیت دی هغه خلکو د چا مونږ سره همکاري کړي او چا جهاد کې شرکت کړي دي
په داسې یو وضعیت کې چې حتی ډاکټر نه دوی توقع لري چې له دوی سره جهاد کړی وي صحي برخه په افغانستان کې کوم حالت ته رسېدلې ده
په لرې پرتو سیمو کې به زه درته وغږېږم زه صرف د کابل په اړه باندې به مونږ او تاسو دا بحث نه کوو لرې پرتو سیمو کې په لاړ شه روغتونونو ته دوایانې پکې نشته دی صرف پارچه دی درته درکوي صحیح دی ډاکټر دی فری ده فیس درنه نه اخلي خو نوره ټول کار په پارچې باندې دی چې هر څه ته زه د شخصي پیسو باندې اخله بېرته هغه دولتي کلینیک ته هغه راوړه چې هغه د تا مریض ته ورکړي نو دا سو پوری غریب خلک دی یو خانه بیکار شي بلې خانه دوايي قیمت شي د دوی ټیکسونه زیات دي او بیا د سي روغ رنزور بیمار درته پیدا شي چې تاغه شفخانی ته یو ساغه ته پارچې په لاس کې درکې او مریضان اتمن مړکیږي به بل حکومت چاره نشته بل کومه لار نشته راځو بیا هم د ځوانانو ستونزو ته ځوانانو دومره ته تعلیم وکړلو دومره ته ستړي وګاللې یا د دولت په هغه همکارۍ باندې په دولتي پانتونونو کې یا د شخصي درسونه وویل چې اوس بیکاره ګرځي دوی نه بچې جوړیږي چې حتی هم دغه څو دقیقې وړاندې زه ورسره غږېدلم وایي چې که هر څومره ته سخترینه لاره وي مونږ ایران په لاره ځو که مونږ مړ کوي که مونږ هر څه کوي که اوبو ته خفه کېږو که غر کېږو په اوبو کې مونږ ځو په هغه لاره باندې وځو چې دغه 5000 $4000 لرو دا مونږ په لاره لګوو په دې 5000 $5000 تاسو غیر قانوني اروپا ته نه شو رسېدلی که غیر قانوني هم وي تاسو باید $4000 $5000 مصرف کړي تر څو پورې تاسو اتریش یا ایټالیا دغه هېوادونو ته ورسېږي او څنګه دا چې په لاره سل په سلو کې خطرونه دي تاسو باید یو قانوني لاره غوره کړئ خو چاته دا وایي خلک دلته پتنګ شوي دي حتی بزنس لپاره پیسې راوباسه بزنس کې پیسې بندې که بیرته خپلې پیسې نشي لاسته راوړلی چا سره شیشتنه نو څوک به څه شی واخلي
بله د ځوانانو د بیکارۍ یا د ځوانانو د وزګارۍ په ستونزه باندې مونږ بار بار خبرونې جوړې کړې دي مګر بیا هم چې کله افغانستان ته مراجعه کیږي د ځوانانو تر ټولو لویه ستونزه ابدا ده چې کار نه لري پیسې نه لري اقتصادي مشکلات سره مخ دي تاسو څه فکر کوئ ولې هیڅوک د دوی غږ نه اوري ولې هیڅ دوی ته د حل لار نه پیدا کیږي
یعنی یو خو په افغانستان کې چې کومه اوسنۍ ډله حاکمه شوې ده لکه ما چې مخکې درته وی چې هغوی کار کوي صرف خپلو کسانو لپاره کار کوي نور عوام یې د نظر نه غورځولي دي خاص کر هغه خلک خو بیخي د خپل لاندې کوي چې هغه پخوا دولت کې یا کار کړی یا دوی پکې آزادانه یو ژوند لرلو هغوی ته دوی یو بل نظر کوي یو بل فکر ورته کوي نه پوهېږم چې دوی په نظر کې دغه عام خلک څنګه راځي چې عام خلکو دپاره کار نشته دی خاص همغه ډلې ټپلې دپاره کار شته دی د هغوی خپلو خپلوانو دپاره کار شته دی یعنی ما په خپله که زه درته وایم بار بار ما کوشش کړی دی چې یوې موسسې ته لاړ شم حتی موسسې کې ما ته کار نه دی پیدا شوی دومره ته تعلیم دومره ته پوهنتون ویل او هغه اسناد ترلاسه کول هغه ډیګریانې اخیسته ما ته هسې چټي شوې څه په درد ما ته وخوړلې دا که چېرتې زمونږ په ملک کې کارونه ډېر وای او تر څنګه یې دغه ډلې ټپلې صرف خپلو کسانو ته کار نه کولی دا حکومت د ټولو وای ما ته به هم کار زمینه پیدا شوې ما سره چې دغه اتیا سل ځوانان په خوا شو کې دي دغو ته به هم کار پیدا شوی خو نه صرف کارونه همغه یو ډلې دپاره دي که موسسات دي که هغه خبره چې د دوی نوره کارونه دي که ساختمانی کارونه دي بس خپل کسان پکې نه نباسي نور چا لپاره کار نشته
بله تاسو ویل چې زده کړې مو کړې دي لوړې زده کړې مګر اوس کار نشي پیدا کوي لکه په دې باندې خبرې وکړې په کومه برخه کې مو زده کړې کړې او تر کومه کچې پورې
زه لیسانس کچې پورې مو زده کړې کړې دي د ننګرهار پوهنتون څخه زه فارغ شوم جرنالیزم پوهنځی مې لوستلې ده متاسفانه چې په افغانستان کې اول په خپل بحث کې زه کار نشم کولای حتی د تاسو رادیو لپاره که تاسو ما ته دلته عضویت هم راکړئ زه آزادانه کار نشم کولای اول د تاسو د ازادي رادیو باندې دلته په افغانستان کې خبرونه بند دي کنه د تاسو په همکارانو باندې کار کول بند دي کنه هم دسی په سلګونو رسنۍ دي چې دوی کارونه په بند کړی دي
بله دا څومره منفی پایلې درلودلې سي که تاسو په خبرو کې لورای ښکاری خو کې وځي کو ډیر بخي
منفی پایل خیال دغه دی کنه چې یو انسان خفکیږي، حتی که یو دولت یو ډله په یو ځای باندې حاکمه کیږي، هغه باید د ولس لپاره کار وکړي تر څو د ولس ستونزې حل کړي. کنه حل کوي نو دا خو صرف یو یو مشخصه ډله یو طرفه ډله شله، دا د عوام لپاره نه دی راغلي. په دې باندې نړیوال هم خپویږي، خو دا چې چا په دې افغانستان باندې مسلط کړي دي هغوی هم دا غوښتل.
کله ځوانان ویني څومره امید دې ته پیدا کیږي چې هغوی لا هم ژوند ته هیله مند دي.
یعنی که رښتیا درته ویم کنه، او تاسو ما سره وای دلته چې د کومه سیمه کې زه یم، او تاسو د ځوانان لیدلی وای، د هغوی سترګو ته مو لیدلی وای، د هغوی استعداد ته مو لیدلی وای، که تا کې احساس وای وطني احساس د افغانستان په اړه، تا یو درد هم په زړه کې لرلې، تا به ورته ژړل.
بله، دغسې وضعیت کې څه وای لورته لري؟ آیا کوم څه شته چې لږ دوی ته روحیه ورکړي؟
نو بس ځوانان را دی هغه خبره چې شکر الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو، ناهیلی کیږو به نه، الله خو لرو، الله تعالی به مو دا مشکل حل کړي. نور خو د دې دولت نه هیڅ یا هیله یا کومه تمنا یا کوم په زړه کې یو څه ارمان د دې دولت نه لرو، هغه موږ ته نه پوره کوي چې نه پوره کوي. یعنی موږ ورنه بل اړخ یو، دوی د ترازو په یو خوا کې دي، موږ په بلې خوا کې یو، دواړه سره مساوي نه یو. دوی موږ ته یو بل فکر کوي، چې بل فکر کوي غزوي به دا دولت دوی د چاره اوستي دي لګیا به وي، رنځ نه به رنځوره کیږي، دماغ به لا سوار کوي، هغه کوم انرژي چې په مونږ کې دی هغه به د خاورو لاندې شي.
ځوانان په ټوله نړۍ کې د ټولنې د ملا تیر بلل کیږي، مګر وسنۍ حاکم نظام داسې یو چلند کوي چې اکثر ځوانان په زړونو مات دي لکه تاسې غوندي. آیا دا بیرته رغېدلی شي؟
که تر څو پورې دغه کوم اوسنی نظام چې دی دا عوام دپاره د عوام ستونزې حل نه کړي که نه، دا که یو طرفه واوسېږي دا د خلکو زړونو بېرته بیا ژوندي نه شي. دا زړونه مات شول، خلکو په نظر کې به دوی به ځان ته یو جدا یو ګروپ واوسېږي. داسې به خلک دا ګمان نه کوي چې دا زمونږ دولت دی، نه، دا یو ډله دی ځان ته لګیا دی.
دا خلک په دې باندې پوهېږي نه چې څه کوي، قصدن یې کوي د افغانستان خلکو ته یو ډول شکنجه ورکوي. تاسو یې هدف څه ګڼئ؟
یعنی په دې باندې نړیوال ښه پوهېږي چې دا ولې دا نړیوال چې دغه پیکټونو کې ډالر ورته رالیږي، څو میلیونه دوی ته هفتوار په میاشت کې څو میلیونه ډالر ورته راځي، دا د څه شي دپاره دا کومکونه کېږي چې دا ته خپل ولس په خېټه موړ وساته؟ خو دوی دا کار نه کوي. دوی هغه پیسې خپل ځانونو دپاره جمع کوي، یا په بانکونو کې یا شخصي د دوی جیبونو ته ځي. دوی خواهم دپاره څه ونه کړل. زه په زرهاو ځوانان دلته لرم چې څوک په خدای که د خپل آواز نشي پورته کولی، خپل سر نشي اوچتولی، خپل غږ نشي پورته کولی. پنځه ځوانان چې یو ځای راټول شي، دوی درپسې راځي دپاره یو ځای ناست دي، کوم پروګرام لري، مجبوري چې ته تیت پراک شي، د یو بل سره حتی خبرې تم کېننی. صحیح ده، یو خو عام ناست دی، خو که کله دې داسې سل دوه سوه ځوانان راټول کړل، تا ته یوه ستونزه جوړېږي، ته شکنجه کېږي، ته نیول کېږي، د استخباراتو لخوا بیخي ورکېږي.
بله، تاسو نړیوالې ټولنې نه هم یادونه وکړه، که دا راته وایي چې څه غواړئ له نړیوالې ټولنې نه چې د افغانستان اوسني وضعیت کې بدلون راسي.
دا صرف زما غوښتنه نه ده، زما په شانتي د زرهاو لکاو ځوانانو دا غوښتنه ده د نړیوالې ټولنې نه، چې تر څو پورې هغوی په دغه دولت باندې اوسني دولت باندې یو داسې فشار واچوي تر څو پورې دوی نرمښت راولي. دولت که نرمښت رانولي او ځوانانو ته د کار زمینې برابرې نه کړي، نو ورځ په ورځ ځوانان د خاورو نه لاندې کېږي، هغه خپل استعداد د لاسه ورکوي، خپل مازړه د لاسه ورکوي. څه فایده د دغه نسل تربیه کول دومره ته چې تربیه شلو، یا کورنۍ په یو خپل اولاد باندې دومره خواري وکړه، دومره ته یو ځای ته ورسولو چې اوس څوک ورته د کار زمینه نه ورکوي، خو دا خو بند پاتې شول. موږ یو زندان کې یو، په لنډه دا درته ووایم.
بله، په اخر کې به ځوانانو ته یو څه خبرې ولرو، که څه هم وضعیت تاسو ډیر ښه تشریح کړه چې اوس په افغانستان کې څه روان دي، خو بیا هم د خپرونې په آخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو.
بس ټول ځوانانو نه مې دا خواهش دی کنه چې اوس هم تاسې که نوره نشوي کولی، صحیح ده، نوره کارونه خو یو چا په مونږ او تاسو باندې بند کړي دي، دا کارونه په مونږ تاسو باندې بند شوي دي، پرمختګ په مونږ او تاسو باندې ځوانانو بند شوی دی. کتاب د لاسه مه ورکوئ، قلم د لاسه مه ورکوئ، د کتاب لاره مه پرېږدئ. ټولو نه ښه خبره دا ده.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه له تاسو نه همچنان، ښه وخت درته پام.
ښه وخت لرئ. ښه وخت.
درن دوستان، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
بلې ګلتاو